درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په تیرو اوو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د جون له 14مې د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېده زیاته شوې، خو د جون له 15مې تر د جولای تر 2مې نېټې پورې دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1.5 زیات کسان افغانستان ته اوړي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3.5 کسان له ایران افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری له ایران څخه د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 1.8 میلیون زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1.1 میلیون څخه زیات کسان یوازې د مارچ له 22مې نېټې وروسته تللي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن جمعه یې خپل 10 وسلوال مخالفان هغه مهال ووژل چې هغو غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوز په وینا د پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ترې وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولي دي. پوز په خپله خبر پاڼه کې نه ده روښانه کړی چې هلته نشته شوي وه که نه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. پوز ادعا کوي چې هند دغو وسلوالو ملاتړ کوي. نوی ډیلی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان چارواکي زیاتره وخت هند تورنوي چې له غیر قانوني ډلو لکه له بلوچستان د ازادۍ پوځ او پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې تاوتریخوالی او بریدونه وکړي. دا تورونه وروسته له هغه زیات شوي چې د اپریل په میاشت کې د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې وشوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف د امنیتي ځواکونو عملیات ستایلی دي. پاکستانی ځواکونو د اپریل په میاشت کې هم په همدې سیمه کې د 450 وسلوالو مخالفانو د وژلو ادعا کړې وه. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي او د ایران په اړه یې خبرې کړې دي. د شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړې دي. فاکس نیوز ویلی د سعودي عربستان دفاع وزیر همدارس د غزي جګړې د پایته رسولو او له حماس ډلې سره د نیول شویو ټولو اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. د اکسیوس وی پانی خبریال باراک راوید هم په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د سعودي دفاع وزیر له ولسمشر جو بایدن سره تر لیدو وروسته د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره تلیفوني تماس نیولی دی. خالد بن سلمان چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان کشر ورور دی، د روان کال په اپریل کې ایران ته سفر کړی و او د علي خامنه ای په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکراین کې له خپلو هدفونو نه تیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلې کمرنګه شوې چې په دې 4 کلنې جګړه کې به د اوربن زمینه برابره کړي. د کرملین یوه سلاحکار یوری اوشکاوف د جولای په 3مه نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکراین کې خپلې موخې ترلاسه کړي او هیڅکله به له هغو لاس په سر نه شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوجور او صحت مند او سړي د صحت چمې پتن وي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زکون کو ته می ده هم دغه سي افغان زړوري پیاوړي او قهرمان مېرمن اړوان معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه ذکري. نو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټول خوږ او ګللي زکون کو نه هیل لرم چې باید خپل ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي مواد د لار تاسو وکولې سي خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوای خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه یې زده کړې کړې دي او څنګه وکولای سوای په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېر زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره یک درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او الته هم بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه که چیرې موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستلی، هغه دا و چې حمیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و. پلار یې او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه، د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی شولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشرۍ په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي اوسیږي، په یو څه باندې پوسیوي یاست چې حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و، بلکې د دې تر څنګ یې په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې حمیرا ملکیار سلجوکي شو په خپله د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې حمیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته حمیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او بالاخره خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده حمیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب تاسو ټول درنه زده کوونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، حمیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. حمیرا په کوم هیوادونو کې د شوز د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګوري چې تاسو څومره د حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدر من او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمن د يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او جوړ او صحتمند اوسه شي د صحت چمې بم پتنوي خو جو ګللی زكون کله کسرنګ چې مر تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دي، نو افغان مشهور مرمنو وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات ترلاسه کوم. د کسرنګ چې پتیر لوست کی مر تاسو د مرمن حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستل چې مرمن حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه اسمتي ورداګ ده. لولو چې ماسمه اسمتي ورداګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي ورداګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي ورداګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماستری یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچي څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچي په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1925 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشارتي غړی و بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب پر د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شوه او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د شوزو د شورا مشري کوله بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د شوزو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه ترڅنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلوچی کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د حقیقت هسي د افغان شوزو لپاره د یو بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان شوزو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او وس هم د هغه خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د شزو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غورو جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دې تور کول سوو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی او همچنان د پوهنه مډال هم ور کول سوو او په هند کې د شزو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې تر ازو هله من دیم چې تر دې دم پرې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی او پوسی او سېږي چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعیا هم یو وزړوره افغانه اتله مېرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند سره ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مړشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مړشوال او همالته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغان مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوسي وي او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او هم چې نن دویم سوال چې دی، ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو، هغه د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږئ. د نن ورځې د لوست پای دی، تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي، نن نور سره په ازادۍ میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او اوس د کړی چرته کړی دي؟
سلامونه تاسو ته فريده جانې او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا زواکه، ما د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده، چې له ساينس څنګه فارغه یم، داسې قابلیت ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړې او خون کې مو څوک و؟ خزینه او سادانې وي که نارینه او سادانم پکې و؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټوله استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دې درکړه دا څه نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول زنداس نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت خو زموږ دا لباس سم سپین ټیکری وو او نور تور مکالی وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مور خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوانده به دا شنه چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولای دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر څه خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلې دی وبنده به حجاب کوه نه به چادرې کوه نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دا مور کوه
د کورنۍ ور پړته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتلې چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالۍ کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ سي تحصیل وکړي په تعلیم کې مکتب ته لاړ سي حتی یوه عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم داسې مشکل وو چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپل زنانه طبقې و ناسته د لار سي اکثر د سخوندې هم ورلره لچې په پټه باندې د فامیلونو سدي مکتب ویله او ډېر د سخوندې هم لچې د پلرون تشویقولې د خورونو د خوا د خاوند د خوا د بخل مکتب ویلې نو فرق لري خو ډېر کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخې وي او په ډېر رنج سره ودی کولې به هم د کړب ډېر په سختي به ویلې په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دې کارولې
ته ډېر خاطر ورته اجازه نه و ستاسو ملاتړ ایڅو په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم ملاتړ کوي چې ذکر وکړي بلې
زما مرجانا شکر چې ژوندې ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوې یم چون دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخښونو کې او زه خپل مطالعه ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه فارغه شوې یم خو زه بیا هم تر ډېر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېر وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې ولوم را فارغ شوې یستې بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قبل کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبل کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې قبل کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو کې
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
په خو لا ګټه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو
خو چې فعلا خو ټول خبر چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی اجازه نه لرله یا بدستی چونکه فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې د غلری عادت خوانه چې درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دی بدستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا و یا د فامیل د خو اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوز ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل چې دوی اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلي نو دا غوښه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور پلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم کتن کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډیره شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای د کورنۍ په خوخه
ته ډېر هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډېر کمه به وي کنه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل هم د مرکز ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه ویروس د پښتنه وکم په زابل کې پټول کې انجونې څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچه کې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سیمو کې فلور ځای نه کیدی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ او ورس په ټکر کې دی دا خبره راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه خبرونه خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیاته یا ولرونه تر 15 لک شپږ لک ولک افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط هم دغه ولور اخلي که 15 و یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه 15 لک زبل ولایت کې
بیا د انجلی پلان د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته پخلي کور ورته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوند کوي او سین د کورنۍ هم سره چې بیرته د غدنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د او د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولادت کې لوړ دی ما درته چې کوم ورچ د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چې کور اوس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براس د نجونو فامیل ته خپل نجونې چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداسي و بوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د دې د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري ساتها کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات من هیڅ تاثیر به خي زیات کړی هم په چونه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبې قدر توایم کته قدر توایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواد کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزه ما غن کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و اماغه می خسته دي
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویګی انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موضوعګان استادی خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بټول هم د سنجونې چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیاتې واخې یو غي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلې غدي قدر وي او اندس یو څه ستدي او ډېر پوری نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی اندس انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق دی داس فامیلونو زپېژنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم د انجلې ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فامیلونو هم پېژنم داس کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخستې وي دغه خو بیا هم ژوند شنه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر دقت ولري اش چې پیسې اخستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخستې هغه بینه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوند یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وشم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه په قرمه چې دا تاغ د دې هغه ډیر رواجی خصاګانی دي
یعنی که څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې چې دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قرمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس د یماغه میهمان ته بيخي میهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي په سیمه کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونه کې یا نه وي یا کې دي ډیر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا ډیر شادغلري سبزی لري مثال که سبزیجات قدر توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خور لیکڅه هم بنور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator دی او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړی چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چې ما په پانتون کې استادې کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ دیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال مو د خپل وظیفې د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بلې او تر ټولو هدا پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر ډېره هدا پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دوه ته زه اموال جمع په ولایت کې تر ډېر حدا پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خوده زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو ترلاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کوم داسې کې نستل او نه مې د کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل د کورس پرسته هم هم تر ډیر حد پوري او بل ما خپل دا وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان تر راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو به سي آیت بیا هم دومره ګټم به تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چې کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډیره خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شته دی خدای فضل دی ګټ پک کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويند او زنانو په وړاندې کار فرصتونه ډیر کم شوی دي ګټ پک کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې ځینې مکتبونه ته نزي همدارنګه پانتونونو ته نزي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولای شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالې وظیفه نه لاس ورکې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیمه کور مخوزي یا مالداری کولای سي کولای سي ماغه پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوی دی خر د فروش ټول انلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي کولای سي له ډېرې کمې سرمایې څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونه ناست دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د یو مړه انسان معنی لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه زده کړی یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای در ناامیده نه سي دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی کچیر د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در رسیدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
پجار ناری کلم چې بیا را پاتې شما پرونه ورځ وچ بسلا
پزلکه دی زای کوم کنه
اول خفا ولاړی یارا خفا بزیم چی د پلار د کور زما هر ست زله په مستی کیږي مال د یار مینې د زله غوس کړل رګونا هی مینې د ټوکو کې سنا بوای خود دې خیر کړی یار مې د مور سره سلا کوي را